د مازیګر څلور بجې شوې د ازادۍ راډیو د یو ساعته خبرونه ته خرغلست. قدرمنو اوریدونکو، پرونه خبرونه کې به واوري چې مشرانو جرګې د سمنګان د والي حق اقدام غندلی چې وایي د ولسمشر لخوا د ده د لرې کولو پریکړه سمه نه ده. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې متحد ایالات پر یو شمیر نورو روسانو د بندیزونو په اړه غور کوي. نور راپورونه او په پای کې د یو کلي زر غږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه هم درته خپروو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د خبرونه تاسو ته د شمشاد زدران په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، په پیل کې خبرونه واورئ چې فرشته جلال زئی چمتو کړی.
د ازادي راډیو اوریدونکو ستړي مو سي په مو کړی د مهمو خبرونو سرخطه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د تروریستي ډلو د فعالیت او پناه ځایونو په اړه د پاکستان د پوځ لوی درستیز پرونی خبري سمې نه دي. د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د هغو نه کسانو جسدونه پیدا سو چې تیر کال د داعش وسلوالو تښتولي وو. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي تهران به د خپلو میزایلو پروګرام تر نړیوال کنټرول لاندې نه کړي. پوره خبرونه واوري. د افغانستان دفاع وزارت د تروریستي ډلو د فعالیت او پناه ځایونو په اړه د پاکستان د پوځ د لوی درستیز پرونی خبري رد کړې. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا پرون د جرمني په میونخ ښار کې نړیوال امنیتي کانفرنس ته وویل چې هیواد یې القاعده، تحریک طالبان پاکستان او نورو غیر قانوني ډلو ته ماته ورکړې ده. جنرال باجوا وویل په ویاړ ویلی سم چې د پاکستان پر خاوره د تنظیم شوو وسلوالو هیڅ مرکز فعالیت نه لري. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری نن د باجوا دغه وینا رد کړه. ویل چې پاکستان د نړیوالو تر فشار لاندې د ځان خلاصولو لپاره داسې خبرې کوي. جنرال وزیری وویل چې ټولې تروریستي ډلې لا هم په پاکستان کې خوندي دي.
اساسی خبره دا ده چې پاکستان د فشار لاندې د امریکا متحده ایالات د ناتو غړي هیوادونه او په دی اخیرو کې په فرانسا کې په دې باندې خبرې کیږي چې پاکستان د پتور لیست کې شامل کی. په افغانستان کې هیڅ نو تروریستي مرکز نشته. د ټول مرکزونه په پاکستان کې دي، د کوټه شورا نه نیولې تر حقانی ډلې پورې او ټول شوراګانو پورې.
د امریکا ولسمشر چې په اگست کې د افغانستان او سیمې لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړ، پاکستان ته خبرداري ورکړی چې که په خپل خاوره کې د تروریستانو پناه ځایونه بند نه کړي، له سختو عواقبو سره به مخامخ شي. د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د هغو نه کسانو جسدونه پیدا سو چې تیر کال د داعش وسلوالو تښتولي وو. د کوټ ولسوال سید رحمان مومند نن خبري رسنیو ته وویل چې په تښتول سو کسانو کې درې قومي مشران هم وو او جسدونه یې په ډله ییز قبر کې اچول سوي وو. د مومند په وینا جسدونه په اچین ولسوالۍ کې وموندل سو. د سیمې یو شمېر قومي مشرانو هم دا خبر تایید کړی او ویلي دي چې د مړو د جنازې مراسم به نن ترسره شي. د کوټ ولسوال په وینا په پیښه کې داعش لاس لري، خو داعش د دغې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې او د زیمبابوې د کرکټ د لوبډلې ترمنځ د 500 اورونو یو ورځنی نړیواله مسابقه او ډی آی په شارجه کې روانه ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله پرته له دې چې د نن ورځې د سیالۍ پایله په نظر کې ونیول سي، له زیمبابوې سره د او ډی آی روانه لړۍ ګټلې ده او ګټونکی وه اعلان شوی ده. افغانستان د دې لړۍ درې مسابقې ګټلې دي او زیمبابوې یوازې یوه لوبه د ځان په ګټه ختمه کړې ده. نننۍ سیالي په شارجه کې روانه ده. تاسو به د ازادي راډیو په خبرونو کې پر پایلو خبر سي. د ایران د بارونی چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي تهران به د خپلو میزایلو پروګرام تر نړیوال کنټرول لاندې نه کړي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداري ورکړی چې که ایران په زغرده د بلستیک میزایلو له جوړولو لاس وانخلي، له ایران سره د نړیوالو له اټومي موافقې ووځي. د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ اټومي موافقه په 2015 میلادي کال کې لاسلیک شوه. د موافقې پر اساس باید ایران د نړیوالو بندیزونو د نرمېدو په بدل کې خپل اټومي پروګرام بند کړي. خو د ایران د بارونی چارو وزیر محمد جواد ظریف نن ویلی موږ داسې دلیل نه وینو چې پر اساس یې د میزایلو جوړولو پروګرام بند کړو. د ایران ولسمشر تر دې مخکې ویلي وو چې د میزایلو جوړولو پروګرام یې له ځانه د دفاع لپاره کار کوي. په ایران کې د پلټنې او ژغورنې ډلې د هغې مسافر وړونکي الوتکې د سقوط ځای ته تللي چې پرون اصفهان ته نږدې د دنا په نوم غره کې راوغورځېده. چارواکو ویلي چې ټول 15 تنه چې په الوتکه کې سپاره و وژل سوي دي. د ایران دولتي تلویزیون نن د چارواکو په حواله خبر ورکړ چې د پلټنې په عملیاتو کې نن هیلیکوپټر هم برخه اخلي. د ایران د اسمان هوایي شرکت مسافر وړونکي الوتکه پرون د تهران له مهرآباد نړیوال هوایي ډګره الوتی او د یاسوچ په نوم د غرنۍ سیمې پر لور د پرواز په وخت کې سقوط وکړ. د امریکا د بارنوی چار وزیر ریکس ټیلرسن وایي حکومت یې پر یو شمېر روسي وګړو د نورو بندیزونو د لګولو په اړه غور کوي. د امریکا دواړه ګوندونه پر حکومت انتقاد کوي چې د هغه قانون په عملي کېدو کې پاتې راغلی چې پر روسیه محدودیتونه زیاتوي. خو ریکس ټیلرسن پرون د امریکا له سی بي اس تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې حکومت د نوي قانون په رڼا کې داسې اقدامات کړي چې پر اساس یې د روسیې د پوځ یو لړ معاملې بندي شوي دي. ټیلرسن وویل چې د امریکا حکومت پر روسیه د لا زیاتو بندیزونو پر لګولو غور کوي. او په نړیوالو سپورتي مسابقو کې د سرغړونو د څیړنې ځانګړي محکمې نن د روسیې پر ورزشکار الکساندر کروشلنیتسکي چې د پیونګچانګ په سیالیو کې د کرلینګ په سپورت کې د زیرو مډال ګټلی و د ډوپینګ تور پورې کړ. محکمې نن وویل چې د المپیک د نړیوالې کمیټې د غوښتنې پر اساس یې د الکساندر په اړه د څیړنو ځانګړې پروسه پیل کړې ده. الکساندر په پیونګچانګ کې د برونزو یا د زیرو مډال له خپلې ښځې اناستاسیا بریزګالوا سره په ګډه ګټلی و. د المپیک د نړیوالې کمیټې د مشر ویاند مارک ادم نن وویل چې په نړیوالو سیالیو کې له داسې کیمیاوي موادو څخه کار اخیستل چې بندیز ورباندې لګېدلی د مایوسۍ وړ کار دی، خو دا څرګندوي چې د المپیک په سیالیو کې د ډوپینګ پر ضد موجود سیستم اغیزمن فعالیت کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، په همدې خپرونه کې راسره وسیرا پورونه او مرکې خپرو. وروسته لدې چې د سمنګان لری کړل شوی ولی د خپل دندې له پریښودو انکار وکړ، مشرانو جرګې په دې اړه غبرګون وښود. د حکومت پر وړاندې د سیمه ایزو چارواکو د نه اطاعت مسله مو په یوه تحلیلي مرکه کې څېړلې.
محلي ادارې له ادرس راځي، د مرکزي ادارې اوامر کلنجۍ نه مني، حتی اساسي قانون احکام نفي کوي. دا د کورني او بهرني امنیت ضد جرمونو موضوع مطرح کېږي دلته.
له مخدرو موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې بهر ته د مخدرو موادو قاچاق د پخوا په پرتله زیات شوی. د افغانستان دفاع وزارت په هیواد کې د تروریستي ډلو د مرکزونو په اړه د پاکستان د پاوځ د مشر څرګندونې ردوي.
په افغانستان کې هیڅ نوی تروریستي مرکز نشته، د ټول مرکزونه په پاکستان کې دي. د کوټې شورا نه نیولې تر حقانی ډلې پورې او ټولو شوراګانو پورې.
نور موضوعات هم لرو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې پر وړاندې د یو ورځنیو لوبو د لړۍ وروستۍ لوبه کوي چې دا شیبه روانه ده. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا د خزانې وزارت وایي د روسیې پر یو شمېر نورو وګړو د بندیزونو په اړه غور کوي. او په دوهمه نیمای کې د یو کلي زرغږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه خپریږي. ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د مشرانو جرګې اداري پلاوی یو شمیر غړي وایي افغان حکومت باید د هغو دولتي چارواکو پر ضد چې د مرکزی حکومت پریکړې نه مني د قانون مطابق جدي ګامونه واخلي. د جرګې دوهم رسیال محمد اسف صدیقي همدرز د خلک باغیانو بلل او ویل چې د دوی او د دولت د وسلوالو مخالفینو ترمنځ هیڅ توپیر نشته. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې له دندو یو شمیر لری کړل شویو ولیانو د مرکزی حکومت پریکړه نه ده منلې او وایي چې د حکومت دا حکومت د مصلحت له مخې رامنځته شوی او هیڅوک د دوی د لری کولو صلاحیت نه لري. په دې اړه نور تفصیل له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال اکرام الله اکرام پراپور کې واوري.
د افغانستان د مشرانو جرګې د اداري پلاوی یو شمیر غړي له دولتي څوکیونه د هغې لري کړل شوی او مسولینو پر ضد چې د مرکزی حکومت پریکړې نه مني د پوځي اقداماتو غوښتونکي دي. د دغه جرګې د هم مرستيال محمد اسف صدیقي د دوشنبه پورس ازادي رادیو ته وویل چې حکومت په دې برخه کې جدي چلن ونه کړی نو لري نه ده چې په راتلونکي کې نور دولتي مامورین هم په ورته عمل لاس پوري کړي.
چیرې دوی سره غړونه کوي په هغه صورت کې لکه څنګه چې موږ د مخالفینو په مقابل کې دغه سي موقف ګیری لرو دوی هم د نظام مخالفینو په جمله کې حسابيږي نو په هغه موضوع کې حکومت ډېر د پوځي اقدامات نه دوی کار واخلي دوی په مقابل کې عملیاتو کې تر څو نور دغه کسان چې د نظام په دوی کار کوي دا به د نظام لپاره یو غټ ګواښ وي.
د یادونې ده چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې له دندو لرې کړل شوي یو شمېر والیانو د مرکزي حکومت پریکړه نه ده منلې. ویلي چې د ملي والی حکومت د سیاسي هوکړې له مخې رامنځته شوې او ولسمشر یې د لرې کولو صلاحیت نه لري. د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې اعلان وکړ چې د ولسمشر د فرمان له مخې د 15 ولایتونو لغمان، لوګر، سمنګان، کندوز او میدان وردګو والیان بدل کړي دي. تر دغه اعلان وروسته د سمنګان والی عبدالکریم خدام تیر اوس په یو خبري غونډه کې له دندې د لری کېدل نادلانه پریکړه بللې. ویلي چې د جمعیت ګوند او حکومت ترمنځ د سیاسي هوکړې پر بنسټ ګمارل شوې ده. خدام ټینګار کړی چې د نوموړي ګوند او د ترکمن قوم په خوخه خپل دندې ته دوام ورکوي. جمعیت اسلامي ګوند هم د وی اعلامي په خبرولو سره د سمنګانو د لری کړل شوی والی له دری زملاتړ کړي. ویلي دي چې حکومت باید په خپل دې پریکړه بیا کتنه وکړي. له دې وړاندې د بلخ پخوانی والی ته محمد نور هم چې نږدې دوه میاشتې د ولسمشر لخوا استعفا منل شوی لا هم د بلخ د ولایت په څوکۍ پاتې دي. نور خپل استعفا متفی بللی. ویلی دي چې یوازې د جمعیت اسلامي ګوند پریکړې ته پابند دی او کدا ګوند ورنه وغوړي دنده به پریږدي. په ورته وخت کې راپورونه وایي چې تر دې مخکې یو شمېر نور سیمه ییزو حکومتي مامورینو هم د خپل لری کېدلو او یا هم تبدیلوي په اړه د مرکزي حکومت پریکړې نه دي منلي. خو د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې په ولایتونو کې د والیانو د لری کېدلو او تبدیلوي په اړه به د ولسمشر فرمان هرومرو عملی کیږي. د دغه ادارې ویاندی منیر یوسف زاده ازادي رادیو ته ویل لومړیتوب دا دی چې دا مسلې د خبرو لالارې حل شي. له بل خوا د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وای د ملي والی حکومت د قانون خلاف رامنځته شوی نو ځکه له دغه ډول استونزو سره مخ دی. د سیاسي چارو افغان کارپو ناصر شفیق
په مجموع کې دغه نظام له اول نه چې د اساسي قانون نه په مخالفت رامنځته شو دا کوږ بارو تر منزله نه رسېدلې د منطقي نتیجه وه. دوی په لوی لاس باندې زما په اند باندې دغه نظام ختمول غواړي. دوی د سیاست په لاره نه ځي. دوی اوس هم د عقدو پاللو د ایډیالوژیو پاللو په لوري باندې روان دي او افغانستان د یو نوي بحران سره مخ دی.
خو یو شمېر نورو بیا ازادي راډیو ته ویلي د قانون له مخې ولسمشر حق لري چې دولتي مامورین له دندو لری تغییر او تبدیل کړي. که څه هم د افغان حکومت چارواکو تازه په دې اړه سنډې ویلي او تمه وچه نن دوشنبه اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا د غونډې تر پیل د مخه رسنیو سره په دې اړه خبري وکړي. خو نوموړي ویل چې د اوس لپاره د ورځې د تودو مسایلو په اړه خبري نه کوي.
راپور کې مو واورېدل چې د مشرانو جرګې اداري پلاوی غړي وایي افغان حکومت باید د هغو دولتي چارواکو پر ضد چې د مرکزي حکومت پریکړو ته غاړه نه ږدي د قانون مطابق جدي ګامونه واخلي. دوی دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د سمنګان ولایت لرې کړل شوي والی عبدالکریم خدام د ولسمشر اشرف غني هغه پریکړه ونه منله چې د ده پر ځای یو بل تن د سمنګان د والی په توګه ټاکلی. د ولسمشر له پریکړو د جګپړو چارواکو دا سرغړونې تر څه حده د ملي یووالي د حکومت مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي. او بله پوښتنه دا چې د هیواد د یوه عادي وګړي لپاره چې د اساسي قانون او د نورو نافذه قوانینو په مراتولو مکلف دی دا عکس العملونه څه پیغام ورکوي. په دې اړه نوریاس نوري د سیاسي او حقوقي چارو له کارپو اجمل هوډمن سره خبرې کړي. ښاغلی هوډمن د مرکې په پیل کې د افغانستان پر یوه عادي وګړي د چارواکو د دې نافرمانۍ د اغیزو په اړه خبرې کوي.
خبره ډېره واضح ده متاسفانه. کله چې د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ټولو اتباعو مکلفیت دی چې د افغانستان نافذ قوانین رعایت کړي، هغو ته احترام وکړي او د تطبیق په وړاندې هېڅ مانع رامنځته نه کړي. هلته وي ده کله چې په ډېرو مواردو کې د قانون په وړاندې څوک درېږي یا د قانون خلاف عمل کوي یا غیر جزایي مسؤلیت هم لري. اما کله چې عام خلک ګوري چې د دولت په منځ کې دولتي مسؤلین او چارواکي د اساسي قانون سره مخالف اعمال ترسره کوي، اساسي قانون چلنجوي، سیاسي یا حقوقي نظام چلنجوي او د جمهور رئیس هغه پریکړې او فیصلې چې د اساسي قانون له مخې هغه ترسره کوي هغه نه مني، طبیعي ده چې عامو خلکو ته داسې یو پیغام ورکوي چې خپله حکومت، خپله دولت او په دولت کې مهم او مسؤول چارواکي دوی د قوانینو ناقضین دي، نو دلته د دولت د سیاسي او حقوقي مشروعیت موضوع د خلکو په ذهن کې ګرځي. څنګه کېدلی شي چې زه د یو عام وګړي په توګه مسؤول واوسېږم، په هره برخه کې د قانون په اطاعت باندې مکلف واوسېږم، اما هغه څوک چې قانون باید تطبیق ما باندې اجرایي مسؤولین دوی په خپله د قانون د نقض باعث کېږي، او حتی تر دې چې د نظام اساسي اصول نقضوي او چلندوي.
هوډمن صاحب، تاسو ویلي چې
خلکو ته ښه پیغام نه لري.
تاسو ویلي چې دغه چارواکي چې له عوامرو سرغړونه کوي، اساسي قانون تر پښو لاندې کوي، او دوی په حقیقت کې یو جرم ترسره کوي، کومه مرجع کولی شي چې باس خاص وکړي یا دغه له عدلي او قضایي پلوه تعقیب کړي؟
پرون ځینې بحثونه ما واورېدل، ځینو کسانو د تمرد مسله مطرح کوله. په دغه سې مسایلو کې تمرد ډېر یو عادي بحث دی. دلته د کورنۍ امنیت مسله مطرح ده. زموږ د قوانینو په اساس باندې هغه قوانین چې مخکې نافذ و، د افغانستان د کورنۍ او بهرني امنیت ضد جرمونو قانون، د افغانستان جزا قانون او د جزا نوی کود چې د څو ورځو کې نافذ شوی دی، په دې کې هر هغه څوک چې عام خلک د دولت او نظام په ضد باندې راپاروي او نظام چلنجوي، د نظام اساسي اصول نه مني، جمهور رئیس ته توهین کوي او د حکومت او دولت اساسي پریکړې یو مخالفت کوي، او د دې لپاره چې د افغانستان اداري او سیاسي سیستم ته په تمرکز باندې ولاړ دی، د محلي ادارې له ادرسه راځي، د مرکزي ادارې اوامر چلنجوي، نه یې مني، ردیې، حتی اساسي قانون احکام نفي کوي، دا د کورنۍ او بهرني امنیت ضد جرمونو موضوع مطرح کېږي. دلته طبیعي خبره ده چې لار څه مخکې خو حکومت په مجموع کې په ځانګړې توګه جمهوري ریاست او د محلي ارګانونو مستقله اداره دوی هغه ټول امکانات چې په اجرایه قوه کې د قانون د تعمیل لپاره خلاص کې لري، ټول نه باید کار واخلي، قانون باید تطبیق شي، او هغه څوک چې د قانون معنی ګرځي هغو باید مخه ونیسي. په دویم پړاو کې حتی امنیتي او نظامي او دفاعي ادارو ته ضرورت پیدا کېږي چې هغوی مداخله وکړي او د قانون په تطبیق کې هغه خپل سهم او خپل رول ادا کړي، هغوی باید اقدام وکړي. اما کله چې دغه بحث د جرم راځي او د نظام د تهدید مسله مطرح کېږي، د حکومت د نسکورولو د تهدید مسله مطرح کېږي، دلته بیا جرمي مسله ده او لوی څارنوالي باید بېتفاوته پاتې نه شي او اقدام وکړي.
تاسو دې ته اندېښمن نه یاست چې ورو ورو دا په افغانستان کې په یو عادي کلتور بدل نه شي، چې که یو څوک لری کېږي وایي به چې زه د کومې موافقې په اساس باندې ټاکل شوی یم، یا د هغه انډول په حساب باندې چې د قومونو په حساب باندې ورکول شوی، یا په یو قوم پورې ځان تعلق وبوري، یا سیاسي ځواکمنې ډلې پورې؟
له د یو افغان په توګه چې کله د حقوقي زاویې نه په افغانستان کې ملي حاکمیت او د سیاسي ثبات مسلې ته ګورم، متاسفانه دې نتیجې ته رسېږم چې دغه وضعیت چې کله رامنځته شو، دا په خپله د حکومت او په خپله د جمهور رئیس د تېروتنو نتیجه ده. ځکه کومه موافقتنامه چې د ملي وحدت د حکومت په نوم باندې څلور کاله مخکې لاسلیک شوله، هلته داسې مسایل مطرح شول چې هغه د افغانستان د اساسي قانون په مخالفت کې و. دغه وړاندوینه د مخکې نه کېدلی شوله چې متاسفانه هغه حالت تر موږ مخامخ شو، کوم حالت چې موږ دغه نوېره ښودله. اما اوس چې په دې حالت کې یو، اندېښنه دا ده چې لکه د بلخ د والي نه وروسته ګوره، د سمنګانو والي دغه بغاوت وکړ، حتی ویل کېږي چې کوم برحال والي هم په شمالي ولایتونو کې کوم ولایت کې دا مسله مطرح کړې چې جمهور رئیس کو غواړي ما عزل کړي، نو زه به دا ونه منم. او لویه ستونزه ده په دې کې ده چې دلته په خپله د حکومت د تاریخ د هویت مسله د یو سوال سره مخامخ ده، ځکه حکومت همدغه کسان چې مخالفت کوي دوی هم حکومت دي، او څوک چې دغه پرېکړه کوي چې ته والي نه یې، د دې وروسته یا استفاده منظور ده، هغه هم حکومت دی. د حکومت له منځه د بهرنیو چارو وزیر او ځینې نور وزیرانو وزیر د پاغیانو دغه کسانو چې د اساسي قانون حکم جمهور رئیس فرمان نه مني، هغو ننګه کوي. دغه وضعیت داسې دی چې حکومت د تشکیلاتي او د سیاسي لحاظه د یو ورشکستګۍ سره مخامخ کړی دی. اندېښنه دا ده چې نشي چې دغه موضوعات کره کره پراخ شي په ځینو نورو ولایتو کې دا مسلې رامنځته شي. او زما ډېره لویه اندېښنه دا ده چې دغه ډول خبرګونونه پوځي او امنیتي تشکیلاتو ته سرایت ونه کړي، او د دې نتیجه به ښه نه وي. په کار دا ده چې د افغانستان حکومت عاجل اقدامات ترسره کړي او د دغه ماموریت مخه ونیسي. د دې دوام په هیڅ صورت د افغانستان په ګټه نه ده او نور خطر نه رامنځته کولی شي.
د سیاسي او حقوقي چارو کارپو اجمل هوډمن ولا ازادي رادیو سره په خبرو کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
زموږ غږ له ازادي رادیو ووري. قدر منوریدونکو را سره اوسید همدې خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو د شپه محکمه یادونه وکړه چې د افغانستان او زیمبابوی د کرکټ د ملي لوبډالو ترمنځ وروستۍ یو ورځنۍ یعنی پنځمه یو ورځنۍ لوبه همدې شپه روانه ده په شارجه کې. دا د دواړو ټیمونو ترمنځ د لوبو د لړۍ وروستۍ یو ورځنۍ لوبه ده. پچا افغانستان وګټله او پریکړه یې وکړه چې بیټنګ به کوي تر دې دمه چې یوویشتم اوور ختم شوی او په څو شیبو کې به دوویشتم اوور پیل شي. افغانستان خپل یو لوبغاړی له لاسه ورکړی او نه نوي منډې جوړې کړې دي. یو لوبغاړی چې سوځېدلی هغه محمد شهزاد دی چې په څوارلسو بالونو یې دوه منډې جوړې کړې. جاوید احمدي او رحمت شاه همدا شیبه په بیټنګ باندې ولاړ دي. جاوید احمدي په 25 بالونو 25 منډې کړي او رحمت شاه په 50 بالونو 10 منډې کړي دي. دا قدر منوریدونکو د کرکټ وروستۍ حال دی همدې خبرونه په دوام کې. تاسو ته بیا هم وایو چې د افغانستان او زیمبابوی د کرکټ د ملي لوبډلو د لوبې وروستۍ حال څه دی، خو اوس نور موضوعات لرو. د افغانستان دفاع وزارت په افغانستان کې د تروریستي ډلو د خوندي پټنځایونو په اړه د پاکستان د پوځ د مشر وروستۍ څرګندونې ردوي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري نن ازادۍ راډیو ته وویل پاکستان ورخطا دی او غواړي په دې ډول څرګندونو د نړیوالو پام بلې خواته واړوي. دا موضوع د یوسف خان زدران په خپل راپور کې دا موضوع راخیستې ده.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د کویټ شورا حقانی ډله، القاعده او نورې ټولې ترګرې ډلې په پاکستان کې دي. د یاد وزارت ویان دولت وزیر په افغانستان کې د ترګرو ډلو د خوندي پټنځایونو په اړه د پاکستان د لوی درستیز وروستۍ څرګندونې د نوموړي ورختایي او په هغه هیواد د فشارونو پایله بولي. وایي دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې یو شمېر پاکستاني چارواکو په هغه هیواد کې د ترګرو ډلو د موجودیت په اړه اعتراف کړی. ښاغلی وزیري د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل پاکستاني چارواکي په هغه هیواد کې د ترګرو ډلو د څرنګوالي او موجودیت په اړه ثابت نظر نه لري.
اساسي خبره دا ده چې پاکستان د فشار لاندې د امریکا متحده ایالات د ناتو غړي هیوادونه او په دې اخرو کې په فرانسا کې په دې باندې خبرې کیږي چې پاکستان د پتور لیست کې شامل کی. په افغانستان کې هیڅ نو تروریستي مرکز نشته. د ټول مرکزونه په پاکستان کې دي. د کوټه شورا نه نیولې تر حقانی ډلې پورې او ټولو شوراګانو پورې.
دی وایي په افغانستان کې د ناټو غړي هیوادونه وضعیت له نږدې څاري او نړیواله ټولنه دې نتیجې ته رسیدلې چې اصلي ستونزه په پاکستان کې ده. د پاکستان لوی درستیز قمر جاوید باجوا د شنبې پورز د جرمني په مونیخ ښار کې یو نړیوال امنیتي کانفرنس ته د خبرو پر مهال ادعا کړې چې پاکستان په خپله خاوره کې القاعده، طالبانو او جماعت الاحرار ډلې ته ماتې ورکړې، خو د افغانستان لخوا دوی ته ګواښ په خپل ځای پاتې دی. نوموړي وویل پاکستان د ترګرو پر وړاندې بیلابیل اصلاحي اقدامات کړي، خو دا ډلې لا هم په افغانستان کې خوندي پناه ځایونه لري. باجوا ویلي په پاکستان کې له 130 حملو نه 130 په افغانستان کې پلان شوي او دوی له دې اړخه ډیر زیان لیدلی دی. په ورته وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف پرون په پاکستان کې یوې غونډې ته ویلي چې له افغانستان نه پر پاکستان د کېدونکو حملو تر شا د هندوستان لاس دی. خواجه آصف ویلي زموږ په ختیځ کې پروت دښمن هندوستان زموږ لویدیځې پولې هم ګواښي. خو د پوځي او امنیتي چارو افغان کارپو ګلنبی احمد زیوی په داس حال کې چې د پاکستان اصلي څیره ښکارا شوی، هغه هیواد یو ځل بیا د نړیوال ټولنې فکر بدلول غواړي. نوموړي ازادي راډیو ته ویل دغه هدف لپاره پاکستانی استخبارات ان په خپل هیواد کې هم حمله پلانوي او پړی پر افغانستان اچوي.
دوی اصلا لیوی خانه وزر وړاندې کوي، لیوی خانه حیاتان راځي کی دلته دنیاوالو ته ورجیال تلابیک کوي او توای چې موږ په دې خبرو کې نه یو او له بل طرفه په موږ باندې خپله ملامت اچ. زه په یقین درته وایم چې هغه پاکستان او هغه ډلې چې د دوی له حمایت نه برخوردار دي په نظامی موټرو کې انتقال کړي دي، په نظامی اډو کې په پیښور او نورو ښارونو کې دبد کړي تر څو خپل عملیات وکړي او بیرته یې راوړي خپل ځای کې.
دی وایي په پاکستان کې د تورستي ډلو د څرنګه فعالیت په اړه نړیوالو ته مهم اسناد سپارل شوي او په دې برخه کې د هغه هیواد څرګندونې نور چاته د منلو نه دي. ښاغلی احمد زی وړاندیز کوي چې نور باید د پاکستاني چارواکو په خبرو باور ونه شي او نړیواله ټولنه او افغانان یې پر وړاندې یو موټی ودرېږي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. له مخدر مواد سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز وایي چې د حمید کرزی له نړیوال هوایي ډګر څخه د مخدر مواد قاچاق د پخوا په پرتله زیات شوی. د دې مرکز مشر نن په کابل کې خبریالانو ته وویل په وروستیو څو میاشتو کې داسې څلور شبکې نیولې دي چې ځینې کسانې نورو هیوادونو ته د مخدر موادو د قاچاق په خاطر استخدامول. کارپوهان وایي په افغانستان کې د مخدر موادو موضوع سیمه ایز او نړیوال اړخونه لري او سیمې او نړۍ ته پکار ده چې په دې برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. د موضوع تفصیل خان محمد سیند اوروي.
له مسکرات او مخدر موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز مسؤلین وایي له کومې ورځې راهیسې چې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر له لارې نورو هیوادونو ته د مخدر موادو د قاچاق موضوع ورسپارل شوی، لاسته راوړنې د پخوا په پرتله زیاتې دي. د دغه مرکز د خبرونو رئیس احمد خالد موحد د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل په وروستیو څو میاشتو کې په دغه نړیوال هوایي ډګر کې د مخدر موادو د قاچاق سباندې 130 قضیې چې 150 کسانو پورې اړه درلوده بررسی کړي دي. خاغلی موحد وویل د مخدر موادو د قاچاق د قضیو دغه شمیره ښیي چې له دې لارې بهر ته د مخدر موادو قاچاق د پخوا په نسبت زیات شوی دی. خاغلی موحد د حامد کرزی په نړیوال هوایی ډګر کې د نیول شوو مخدر موادو په اړه وویل
حدود 86 کیلوګرام مواد هیروین خالص است.
شاوخوا شپږ اتیا کیلوګرام خاص هیروین، 4 کیلوګرام چرس او 1 کیلوګرام شیشه ده. هیروین یې کیفیت لرونکی دی او قاچاق کوونکو غوښتل د نسل لارې هندوستان ته یوسي. سربیره پر دې چې د قضی اړوند څلور شبکې چې ځینې کسانې بهر ته د مخدره موادو قاچاق ته استخدام ول هم نیول شوي دي.
د وبل د روان کال د دلوي په میاشت کې د مرکز ولایتونو په کچه د مخدر موادو 50 قضیه چې دوه خزو او یو ایرانی تابع پورې اړه درلوده بررسی کړي او پتړاوي 950 کسان نیول شوي دي. خاغلی موحد دا هم وبل پر دغه کسانو اړوند ابتدایي محکمې له دوو کلونو نه نیولې تر 60 کلونو پورې د بند حکم کړی دی. له مسکرات او مخدر موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د معلوماتو له مخې دغه قضیه د روان کال د جدي په میاشت کې 55 وې. د چارو پوهان سره له دې چې په دې برخه کې د افغانستان د عدلي او قضایي ارګانونو هسې ستایي خوایي په افغانستان کې د مخدر موادو د کیښت تولید او قاچاق موضوع سیمه ییز او نړیوال اړخونه پیدا کړي او د شته ستونزې هوارولو ته په کار ده چې د سیمې او نړۍ هیوادونه په ګډه سره مبارزه وکړي. د دغو کارپوهانو له ډلې عبدالشکور دادرس آزادي راډیو ته وویل
پدې ډېر لاسونه اوښتوي دي، ډېر قوي تدابیرو ته ضرورت دی. زموږ د پولیسو، زموږ د عدلي او قضایي سیستم تر واک نه وتلې خبر ده. په نړیوال کچه زموږ سره مرستې ونیسي، زموږ ملي پولیس او زموږ څارنوال او محاکم په یوازینۍ ډول سره به ډېره ګرانه وي چې اوس وایي دغه قاچاق او دغه د مخدر موادو کښت پروسس او ترافیک مهار.
د افغانستان د مسکرات او مخدر موادو پر ضد مبارزه مرکز په سلوراتیم لمریز کال کې تاسیس شو. د دغه مرکز مسؤلین وایي د تاسیس لنیټې راهیسې 921 میله وسله، په سلګونو لاسي او درانه بمونه، یو راکټونه، د قاچاق کوونکو سباندې 2000 نقلیه وسایط، په زرګونو مرمۍ او داسې نور نیولې دي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
قدر منو اوریدونکو د همدې خبرونه په دوام کې به په یو راپور کې واوري چې د روزګان ولایت د مرکز ترینکوټ یو شمیر هټیوال وایي کاروبار یې په ټپه درېدلی او ځینې حتی اړ شوي چې خپلې هټۍ نورو سیمو ته ولېږدوي.
پخوا مې د ورځې لک سودا کوله، موټر به مې په هفته کې خالي کوي، دوه مې خالي کوي، دوه موټر راته ولاړ دي، اوس د هغې چلوم پورې مې اډې ته بار کړی، په 14 روپۍ مې اډې ته بار یووړ.
راسره اوسئ د یو کلي زرغږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه هم خپروو. قدر منوریدونکو، د کرکټ لوبې ته یو ځل بیا کتنه کوو. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ په شارجه کې د یو ورځنیو لوبو 50 لوبو د لړۍ وروستۍ لوبه همدا شیبه روانه ده. افغانستان په 24.2 اوورونو کې 113 منډې کړي او یوازې یو لوبغاړی چې محمد شهزاد و هغه سوځېدلی، او دا شیبه جاوید احمدی ولاړ دی چې په یو اویا بالونو یې 950 منډې کړي او رحمت شاه چې په دوه شپېتو بالونو یې 50 منډې کړې دي. نو دا شیبه د منډو شمېره هغه د 119 او 24.3 اوورونه دي. د خبرونې په دوام کې به او په خبرونو کې به تاسو ته د دې لوبې نور جزئیات هم درکړو. خدا شیبه د مازدیګر 4:13 دي. فرشته جلال زی ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت د تورستي ډلو د فعالیت او پناځایونو په اړه د پاکستان د پوځ د لوی درستیز پرونی خبري رد کړې. د پاکستان د پوځ لوی درستیز پرون د جرمني په میونخ ښار کې نړیوال امنیتي کانفرنس ته ویلي و چې هیواد یې د القاعده شبکه د تحریک طالبان پاکستان ډله او نور غیر قانوني ډلې ماتې کړې دي او ویل چې په خاوره کې هیڅ تروریستان فعالیت نه کوي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز ویلي و چې تروریستي ډلې په افغانستان کې پټې دي او له هغه ځایه پر پاکستان حمله کوي. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان نن ویلي چې پاکستان د نړیوالو تر فشار لاندې داسې بیانونه خپروي. د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د هغو نه کسانو جسدونه وموندل سو چې تیر کال د داعش وسلوالو تښتولي وو. د کوټ ولسوال سید رحمان مومند نن خبري رسنیو ته ویلي چې په تښتول سو کسانو کې درې قومي مشران هم وو. دوی مړي په یوه ډله ایز قبر کې وندل سوي او نن باید جنازې مراسم وسي. د ایران د بارنوی چار وزیر محمد جواد ظریف وایي تهران به د خپلو میزایلو پروګرام تر نړیوال کنټرول لاندې نه کړي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته خبرداری ورکړی چې که خپل د بلستیک میزایلو پروګرام بند نه کړي له ایران سره د نړیوالو لاټمی موافقې څخه به ووزي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي حکومت یې پر یو شمېر روسي وګړو د نورو بندیزونو لګولو لپاره غور کوي. د امریکا دواړه ګوندونه پر حکومت انتقاد لري چې د هغه قانون په عملي کېدو کې پاتې راغلي چې پر روسیه یې محدودیتونه زیاتول. او د قرغیزستان د پارلمان یو شمېر غړي وایي یو همکار یې چې په قزاقستان کې د مخدره موادو په قاچاق کې د لاسترودرو په تور نیول سوی بې ګناه دی. د قرغیزستان د پارلمان یو شمېر غړو ویلي چې د امیر بیګ اصل بیګ اولو نیول کېدو یې دوی متعجب کړي دي.
لاند خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل قدر منوریدونکو د خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ azadiradio.com او azadiradio.org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. د ازادۍ رادیو ویب پاڼه ته ورشئ او د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه روسي خبرونه راپورونه مرکه او تحلیلونه ولولئ او وایئ ورئ. اوس هم سپورتي خبرونه چې واصل وسال چمتو کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
او د هم سو سپورتي خبرونه د سید جان شهید پونتون د فوتسال لوبډلې د کندوز ولایت د فوتسال د لومړي لیگ سیالۍ او اتل ولې خپل کړه. د کندوز ولایت د فوتبال فدراسیون د معلوماتو لمخه د سیالۍ نګدې یو میاشت وړاندې د شپږو سلوبډلو ترمنځ پیل شوې چې د سید جان شهید پونتون د لوبډلې په اتلولې سره نن پای ته رسیدې. دغه سیالۍ د هم مقام د یارانو د فوتسال لوبډلې او د دغه لیگ د غوره لوبغاړي جایزه بیا د سپینزر ځوانانو د لوبډلې لوبغاړي انعام ترلاسه کړ. سویټزرلندي راجر فیډر د روټرډام ټینس سیالیو په فایلوبه کې ګریګر دیمیترو ته په ماتې ورکولو سره د ټینس سیالیو په نړیواله درجه بندۍ کې لومړی مقام خپل کړ. په دغه لوبه کې فیډر د ټینس په نړیواله درجه بندۍ کې پنځم مقام لرونکي دیمیترو ته په دوه سیټونو کې د دوه شپږو په پایلې سره ماتې ورکړه. 15 کلن فیډر د لومړي ځل لپاره په 2004 میلادي کال کې د ټینس نړیوالو سیالیو په درجه بندۍ کې لومړی مقام خپل کړی و. دا دریم ځل دی چې دغه سویټزرلنډي لوبغاړی د روټرډام ټینس سیالیو اتلولي خپلوي. په ټوله کې فیډر 90 ځله په ټینس سیالیو کې اتل شوی دی او په جوهانسبرګ کې د هندوستان او جنوبي افریقا ترمنځ د روانو دریو شلوریزو لوبو په لومړۍ لوبه کې هندوستان جنوبي افریقا ته په 28 منډو ماتې ورکړه. په دغه لوبه کې هندوستان لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو شلورونو کې د 50 وکټو په زیان سره 203 منډې جوړې کړې او خپل سیالۍ لوبډلې ته د 204 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې د جنوبي افریقا لوبډلې د 9 وکټو په زیان سره په شلورونو کې 115 منډې جوړې کړې او هدف ته پرسته دوکې پاتې راغله. د هندستان لپاره بهوینشن کومار غوره توپچونه وکړه او په سلور ورونو کې سلویش منډې ورکړي او د سیالۍ لوبډلې 15 لوبغاړي وسوځول. د دوړو لوبډلو ترمنځ دوهمه شلوریزه لوبه د فبروري میاشتې په 28 نیټه په سنچورین کې ترسره کیږي. د ورزشي خبرونو پای.
د سپورتي خبرونو په پای کې یو ځل بیا د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي لوبډلو وروستی حال د همدا شیبه شپږویشت اوورونه پای ته رسیدلی. د افغانستان لوبډلې یو سلو دیرش منډې کړي او یو لوبغاړی یې له لاسه ورکړی. جاوید احمدي په بیټ ولاړ دی. په پنځه اویا بالونو یې شپږ شپېته منډې کړي، پنځه څلوریزه او دوه شپږیزه یې وهلي او رحمت شاه هم تر اوسه پورې نه دی آوټ شوی. په اووه شپېته بالونو یې څلور پنځوس منډې کړي او پنځه څلوریزه یې وهلي دي. خو قدرمنو اوریدونکو، دا ځل ورځو نړیوالو مسایلو ته. د افغانستان د کورنیو مسایلو په اړه نور راپورونه هم د همدې خپرونې په دوام کې لرو، راسره اوسئ. د امریکا متحد ایالات پر یو شمیر نور روس وګړو د نویو بندیزونو پر لګولو غور کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له یوه امریکایي تلویزیون سره په مرکه کې دا څرګندونې کړې. ښاغلی ټیلرسن همداراز د هغو راپورونو په اړه وای په سوریه کې په وروستۍ یوه میاشت کې په څو حملو کې له زهرجن کیمیاوي ګاز څخه کار اخیستل شوی. د په دې اړه هم یو لړ څرګندونې کړې چې تفصیل یې نوریاس نوري وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وویل چې متحده ایالات په دې غور کوي چې په انفرادي توګه پر نورو روسانو بندیزونه ولګوي. دا په داسې حال کې ده چې جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتانو د ولسمشر ټرمپ پر ادارې له دې کبله انتقاد کړی چې د هغې قانون توشه یې ځنډولې وه چې پر موسکو لګول شوي بندیزونه لا سختوي. ټیلرسن له سی بي ایس ټلویزیون سره په مرکه کې چې د یکشنبې په ورځ خپره شوه وویل چې د موجوده قانون له مخې موږ تر اوسه په یو لړ اقداماتو سره د روسیې د پوځ د وسلو د پلورلو د معاملو مخه نیولې. ټیلرسن زیاته کړه چې موږ دغه راز د احتمالي نورو بندیزونو لپاره د نورو افرادو ارزونه هم پیل کړې ده. کانګرس په غوڅ اکثریت سره د امریکا د دښمنانو د مخنیوي لپاره د سختو بندیزونو هغه قانون تصویب کړی چې پر روسیې لګول شوي بندیزونه لا سختوي او هم یې د لرې کولو لپاره د ولسمشر ټرمپ له ادارې غواړي چې له کانګرس اجازه ترلاسه کړي. دغه قانون ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې له موسکو سره یې د نږدې اړیکو د ټینګېدو لپاره کمپاین کړی و په بې میلۍ په ځنډ چې د اکتوبر لومړۍ وروستۍ نیټه وه توشیح کړ. د یادونې وړ ده چې د امریکا د خزانې وزیر هم د فبروري د میاشتې په څوارلسمه د سنا مالي کمیټې ته په یوه استماعي غونډه کې ویلي و چې دی به ډېر ژر پر یو شمېر شتمنو روسانو د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د موسکو د مداخلې په خاطر نوي بندیزونه ولګوي. موسکو دغه تورونه رد کړي دي. ریکس ټیلرسن دغه راز د هغو راپورونو په اړه چې ګواکې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ځواکونو په وروستۍ یوه میاشت کې د سوریې په شمالي ښار افرین کې په شپږو حملو کې له زهرجن کیمیاوي ګازو کار اخیستی وویل چې دا راپورونه درست دي او زیاته کړه چې دا یو واقعیت دی چې روسیه په دې برخه کې ځانګړی مسؤلیت لري، ځکه زموږ له نظره دوی په سوریه کې د کیمیاوي وسلو په له منځه وړلو کې چې دا مسله یقیني شي چې په دې هیواد کې نورې دا ډول وسلې نشته، موسکو خپلې ژمنې نه دي پر ځای کړي. ټیلرسن وویل د ده په فکر د امریکا له مخکنۍ ادارې سره یوازنی توپیر دا دی چې ولسمشر ټرمپ پر نتیجو ټینګار کړی چې د دغو وسلو له عاملانو سره به حساب کیږي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې د کلورین ګازو د حملې په وړاندې د امکان شته چې پوځي اقدام وشي، ټیلرسن وویل چې موږ په دې برخه کې په خپلو غوښتنو کې چې کیمیاوي وسلې باید په هره جګړه کې په داسې وسلې چې په منظم ډول ترې کار واخیستل شي یا هغه پر یوې عادي وسلې بدله شي ډېر جدي یو.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ورزګان ولایت د مرکز ترین کوټ ښار هټیوال وایي چې په دې وروستیو کې د دوی کاروبار په ټپه درېدلی او یو شمېر حتی اړ شوي دي چې خپلې هټۍ نورو سیمو ته ولګوي. دوی علت ناامنی او پر ترین کوټ ښار د ولسوالیو او لرې پرتو سیمو بندېدل ګڼي. د ترین کوټ ښاروالي چارواکي وایي چې له دې کبله ویره لري چې دا ښار فلج نشي، خو ولایتي اداره وایي که کوم څوک د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې غیر قانوني هټۍ خلاصې کړي نو د افغان پوځ لخوا به په نښه شي. د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت په دې اړه په یو راپور کې ښار ته تللی او له یو شمېر هټیوالو سره یې خبرې کړي.
د ترین کوټ ښار اوس خپل رنګ له لاسه ورکړي، ځکه هر ورځ هټیوال ترې تیښته کوي او د وسلوالو طالبانو تر ولکو لاندې سیمو کې خپلې هټۍ خلاصوي. په دغه ښار کې پاتې ځایي هټیوال وایي اوس یې کاروبار په ټپه درېدلی دی او ګټه وټۍ نسته، او لاس تر زنور ته ناستی. دوی لامل په دغه ولایت کې نامنی د ناپیژند وسلوالو له لوري د هټیوالو لوټل او پر ترینکوټ ښار باندې د ولسوالۍ او لیرو پرتو سیمو لارو تړل کېدل یادوي. دغه هټیوال وایي دوی هم اوس اړګي چې د ترینکوټ ښار څخه خپلې هټۍ نورو سیمو ته ولېږدوي.
یڅوک سپمش کې غاور نه کیدا ډیرار بر باندې باندې کړی دی په غره باندې اوړي اړې پاله کړی زمش بازار وران کړی دی په خو می د ورځې لک لک سودا کوله مټر به په فالتاک خالی کوي دوه می خالی کوي دوه مټر راته ولاړ دي و چې دا غي چروم پورې اډیا ته بار کړی په جاله سوفی ما اډیا ته بار یو
شار کې مخ کې یو دکان په کریا هیڅ هم نه پیدا کېدل چې په څو باندې وای خلک به بلادوی پر وجه د کریا دکان پیدا کړي اوس په هر شو کې شش ډیر ډیر دکان خالی ولاړ دي چې څوک مست هغه لارې چې موږ ته خلک راتلل یا پیاده راځي یا مټران کوچني مټران ته زموږ سره بارونه وړل زموږ سره شان وړل هغه ټول حکومت پر موږ باندې باندې کړی
نو امنیت په دغه نه دي سم تایم خبرېږي چې نن دکان ول سوی دي نن مټر غلا سوی دي
د شار دغه هټیوال اوس دولت خواس کوي چې امنیت یې خوندي کړي او لارې دې ورته خلاصې کړي او د هغه هټیوال مخه دې ونیسي چې د ترینکوټ شار څخه خپل هټي باسي
وته دې اډیت قانون باندې چې نه په ولادت کې باید چې قانون یې په
یا جزمر د بازار شي بارسي او یا جزمر ته د وطن لار ایلاس چې موږ وطن ته زموږ مال ورسېږي
د شاروالۍ د ځای اداري مسولین هم دغه چاري اندیشمن کړي او وایي ک دغه لته د هټیوالو غم ونه خړل سي نو د ترینکوټ شار به پالت سي د ترینکوټ شاروالۍ سرپرست عبدالجلیل سمیم ازادي راډیو ته داسې وویل
اوس د مثال په ډول باندې خپل پر بازار باندې پر مرکز باندې دومره تاثیر اچولې دي چې نو کله چې په بازار کې اغه کسان نوي چې دلته دوکانداري کوي اغه کسان نه چې دلته خرید او فروش کوي اغه کسان نه چې دلته مال اوړي نو شاروالۍ به خپل اوی د کمی خوا کې
ولایتي اداره به دا نه مني خو هټیوالو ته ګواښ کوي که کوم څوک د وسلوالو طالبانو تر ولکو لاندې سیمو کې غیر قانوني هټي خلاص کړي نو د افغان پوز له لوري به پناه شي د والی مرستیال عبدالواحد پټان
دکانداران تاسو ویل چې لا د بازار تړي بازار خلاص دی بازار کې کوم مشکل نشته که چېرته زموږ په داسې ساحه کې چې هغه د پلان مطابق باندې نه وي او مخالفین پکې بازار جوړ کړي او یا شی جوړ کړي هغه ودانۍ به د منځه ځي بیا حق د شکایت هم نه لري که بازار جوړ کې بازار بلنګيږي
هټیوالی یادې خبري پر داسې محل کوي چې لکه ردو کلون رئیس د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې افغان امنیتي ځواکونه او وسلوال طالبان له یو بل سره په جګړه بوخت دي چې ورسره د ټولو ولسوالۍ لارې هم وسلوالو طالبانو له مرکز ترینکوټ سره د ترافیکو پر مخ تړلې دي شریف الله شرافت ازادي راډیو اورسګان
تاسو لا پیغامونو
سلام سلام علیکم د زابل څخه اړیکه نیولې ده موږ غواړو چې دا د زابل ولایت ولایتي چارواکو په همکاري سره زموږ د بازو لسوالي د شمه ورشمالي ولسوالي د کلینیکو او د شفاخانو او د شنورو کوزو همکاري چانل کوي موږ غواړو چې زموږ سره همکاري وشي چارواکو سم باندې هله ده او د زوکو چارواکو سم باندې هله ده چې زموږ سره همکاري وشي زموږ د خکاوان د ولسوالي ډیر کلیګلې او ډیر ولسوالي السلام علیکم زګرګین شي لاندې هلمند ولایت خبره کوم د ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو السلام علیکم هله نه دا چې د کوم وخت ازادي رادیو نشرات پیل کړی دی هغه وخت څخه د خلکو په ژوند خبرتیا او کې په معلوماتو کې غټ بدلون راغلی دی بل خصوصا د عام خلکو چې هغه په غرو د شو کروندو کې وسیږي ځکه چې دا هغه اسلحه او هغه اسباب دی چې هر ځای د سړي سره جی په هر وخت کې په موټر کې که په سفر کې که په خټ کې که په بزګری کې که په کار کې د سړي سره دا یو ځای خو هیله مې دا ده چې ازادي راډیو خپل دغه پروګرام چې ازادي او اوریدونکي دا یو څه ډیر کې باره به د عام خلکو اواز ته خلکو پورې ورسېږي د خلکو اواز به عام خلکو پورې ورسېږي په عام خلکو کې نور مطبوعات خاص کار نه کوي لکه انټرنیټ او بل او بل دغه ازادي راډیو چې دا د عام خلکو د پاره ده عام خلکو ته معلومات ورکوي
هلو السلام علیکم دا پکتیا ولایت سمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمی تن در خبرې کوم زما غوښتنه دی ازادي رادیو د لارې د روشن مخابراتي شرکت څخه دا ده چې پکتیا په سمکنی ولسوالۍ شارینه او بازار کې د دې شبکې دستګاه نشته که چیرې د دې شبکې و د دستګاه په سمکنی ولسوالۍ کې فعال شي نو د ولستونځ به هوار شي
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی دا د ازادي رادیو دریز نه دی
زمږ غږ له ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار جلال آباد مزار شریف هرات گردیز خوست اسدآباد لشکرګه غزنی قلات پلالم پارون او مهترلم کې خبريږي قدرمن اوریدونکو دا شیبه د کرکټ وروستی حال د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د یو ورځنیو 5 لوبو د لړۍ وروستۍ لوبه په شارجه کې روانه ده د افغانستان د لوبډلې لخوا دا شیبه بیټنګ کیږي افغانستان یو خپل بل لوبغاړی چې هغه رحمت شاه له لاسه ورکه رحمت شاه په 15 بالونو 59 منډې وکړې او کچ شو او جاوید احمدی تر اوسه پورې ولاړ دی په بیټ باندې 4 منډو باندې 4 بالونه کړي او شهزاد مخکې آوټ شوی و دا شیبه سمیع الله شینواری رارسېدلی او لوبه یې پیل کړې ده د افغانستان لوبډلې تر اوسه پورې په تقریبا 9 اوورونو کې 143 منډې کړي او 2 کسانې آوټ شوي دي قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې تاسو ته د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یو نوی برخه وړاندې کوو خو له هغه مخکې د دې خپرونې یو وروستی راپور آیا تاسو پوهیږئ چې میګیان هم د یو بل د ټپونو علاج کولی شي پوهیږئ چې میګیان تقریبا د انسانانو په څیر د ناروغانو د علاج لپاره لارې چارې لري خو دا چې کومې لارې چارې په دې اړه اسمت څاروان تاسو ته معلومات درکوي
په افریقا کې پر میژیو باندې شوې څېړنې ښیي چې میژی د نورو میژیو د ټپونو د درملنې لپاره د هغو پښې څټي دا څېړنه چې د فرانسې د لوزان پوهنتون څېړونکو د افریقا د صحرا په جنوب کې کړې ښیي چې میژی له جګړې وروسته د خپلو ټپونو او غوڅو شویو لاسونو او پښو د تداوي لپاره یو بل څټي او دا کار په سلو کې تر اویا د میژیو د مړینې مخه نیسي څېړونکو ته د څېړنې پتراس کې معلومه شوه چې میژي هم په خپل منځ کې او هم له وینو سره سخت جنګونه کوي چې پتراس کې زیات شمېر سخت ټپیان کیږي دا لومړی ځل نه دی چې په خپل منځ کې د ژویو د یو بل د درملنې په اړه څېړنه کیږي او شواهد ترلاسه کیږي توتیان د ونو د سریشو په خوړلو له خپلې معدې څخه زهري مواد باسي خو دا لومړی ځل دی چې د یو بل په څټلو ژوي د یو بل درملنه کوي څېړونکي وایي لږ تر لږه له 1 میلیون کلونو راهیسې میژي په همدې ډول د یو بل ټپونه تداوي کوي او همدې ډول درملنې د میژیو د نسل له دوام سره مرسته کړې ده
یو کلی زر غاگونا
دیو کلی زر غاگونا رامی خوگو آوریدن کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خوگو آوریدن کو کلیوالی میرمنی پر دے پوہی دلے وے چپ جمی کے خپل معشومان چنگل ناروغی وساتی اس باوارو چا اسلم او گلالی دا چشی پا بارا کی خبری کیوی
ګلالی لچانه دی بیخی د غوی غوخه جوړه کړه زری راوړه چې پوجړه کې ملما ده
لک صبر وکړه اسلامه دا د چای می درور
دا خو نه تکړه ښه په تاسو را کما ته چې پلار می کور ته راغی هغه به مجری ته راشي
عمر یې ډیر دی هغه د خان کاکا می راغی
السلام علیکم
و علیکم سلام
خان کاکا په خیر راغلی
خیر دی نصیب شو ګلالی لوري اسلامه زویا پوجره که ملما ده که چه چرته وړي
هو پلارا گل محمد را غلی دی
خا خا گل محمد
اصلا ما از خوایم چای بده وړي وو اس نه چ سور شي نه ګوري عوام یې خدا
خوړم خو پلارا و د نه وای چې گل محمد بده تل پاره را غلی وی
قرض بده وړي زویا خو نه پویګم چې ګټه به مړه وړي او کنه
وې خان کاکا دا څه وې سودیم تری غوړي
او خودی تا وارم
پلارا لگتی تیر شا گل محمد غریب سڑای ده دکتی فیسی بلو کمه کبی
اصلا ما که گل محمد غریب هم نوی دا سود کیگی او سود حرام ده
تلو کمه پویگی سود حرام ده
خان کاکا زموږ د دنیات معلمه مویل بل دا چې د مولوی صاحب لور زما ټولګیواله وه په دیني سبقونو هم ډېره ښه پوهېدله هغې هم ویل چې سود مطلق حرام دی
تا به هم اورېدلی خو ماته پخپله مولوی صاحب وویل چې سود به نه اخلي حرام دی خو نه پوهېږم چې
پلار جانه د خیر کار دې کړی وه قرض دې ورکړی وه اوس نو د خپلې حلالې پیسې مه درته حرامه وه
غلی شه اسلمه ته اوس ماته نصیحتونه مه کوه زه یو ځل دې ګل محمد ته ورشم بیا څه پوهېږم چې څه وکړم او څه ونه کړم
دای یو دای دوا او دایم درای اوهو مور می څومره ډیر نامونه خستی دی
مې بولازویا پام دی وچ چوکاټونه در نه مات نشي دا د په مور باندې ډیر کران دی
پلار تا کله د چي نامونه خستی دی کنه
هاي زویا ما خو څومره ډیر سبق نه دی وایله تاسو غوند بختور نه و ما چې په هر ځای کې د مکتب یو سبق دی
نو په خط خو پوهېږي کنه پلار
هو زویا لګ لګ پوهېږم تا خو مخکې د انعام خبره وکړه ما به مې له پلان سره ځمکه کې کار کاوه د ځمکې په کاروبار ښه و پوهېدم د دهقان په جشن کې څو ځلې زما فصلونه جایزې او انعامونه اخیستي دي
وا وا څومره ښه پلار مې انعامونه ګټلې او مور مې هغه د پلار مور مې راغله
ما یې بزویا یو لرګی په بخارۍ پسې واچوه مور دې له باندې راغلې ده ساړه بوی شوي
ښه پلاره
السلام علیکم
وعلیکم السلام ستړی مشي
مورې ستړی مشي
مور دې درنه جار شه لوی شي محبه زویا
زما مورې د بخارۍ تر څنګ کېنه د باندې یخنی ده
ښه ده د عبدالله پلاره دا ښه ده کېنم ستړی یم او ساړم دی
مایه وځویا دغه پیاله چې مور ته ورکه
ښه ده پلاره
خیر یوسې
مورې دا پیاله ونیسه
راکه بیته دې نشم زویا
نفسي د مشروطانو تقسیم اوقات مو معلمینو ته ورکه که څنګه شو
تقسیم اوقات مو ورکو خو یو اندېښنه را سره شته
ته څه شي اندېښنه
هغه نجونې چې د مکتب په لارې کې هلکان ازرولې یو شمېرې په کورونو کې وې څه موده له سبقونو لرې وې خدای دې وکړي چې ناکامه نه شي
تا خو ویلې چې کوششونه کړي دي
دوی خو ویل چې کوششونه یې کړي دي موږ ته یې ډاډ هم راکړی چې نه به ناکامېږي خو به ګورو چې په امتحان کې څنګه کېږي
جانان زمز د جانان یم
سلام علیکم
و علیکم سلام سید است هرګی مروخانه ستړی مسی
خیر ویسی ګل محمد د دکان لمخه دې تیرېدم زمزمه مې دې واورېده ما ول سړی خوشاله دی راځه یو سوشي به ور سره کینم
هر کله راسه ما هم په ډیره موده نه ویلې دلای رښتیا دا نور لوکان څنګه دی جمیل دوی خدي
هو خدي پرون په میدان کې راټول وو یو څه کرکټ هم وکړ سات مو تیر شه رښتیا تا لکه چې دکان تر غرمې وروسته خلاص کړی وي چې اوس د شیان ځای په ځای کوي
هو نه وخته مې خلاص کړ یو چیرته تللی وم کار مې درلوده
نامې خدای دې وي دکان دې ډېر ګرم دی خو له دې ګازي بخارۍ سره به ډېر پام کوي چې خدای مکه همداسې لګېدلې درنه پاتې نسي
سیده ګل خبره دې وکړه همیشه مې ورته پام وي ښه نو چای درته واچوم که کم جوس مز درته راواخلم
کور دې ودان چای به بیا چیرته کور کې درسره وڅکم ښه دا ووایه چې دا خوشحاله څه شي ته یې
یاره د هوښیار سړي بلا دې ورکه سي ګوره زما د زړه په خوشحالۍ هم وپوهېدې خبره داسې ده چې زما د خوشحالۍ دوې وجې دي
ښه کومې کومې
که یاد دې وي یو وخت په قاچاقي لارو خارج ته تللی وم
هو په یاد مې دي هغه پیسې چې قاچاقبرانو ته دې ورکړې وې هغه هم وسوې
نه نه د ګل محمد دنیا حلاله ده ثنا د خدای وایي زموږ د وطن افسران او پولیسان دې ژوندي وي
هو رښتیا خبر سوم چې ټول قاچاقبران یې ونیول.
قاچاقبران څه؟ چې یوه ډېره خطرناکه قاچاقبره یې هم ونیوله. نوم یې زلزله و. دې ظالمې ماشومان هم تښتول.
زلزله؟ څومره خطرناکه نوم؟ وایي د مرسل په نوم یوې افسر یې ونیوه. افسر مرسل اوس ډېره مشهوره سوې ده. ښه، په یوه خوشحالي خو دې خبر سوم، اوس دې دوهمه خوشحالي ووایه.
دوهمه خوشحالي دا ده چې له یو کلیوال نه مې پیسې قرض اخیستې وې. له قاچاقبر نه چې مې خپل حق واخیست، نو کلیوال ته مې د قرض پیسې ورکولې، خو د رانه سود غوښت.
وای، نو کلیوال په دې نه پوهېده چې سود حرام دی؟
بس نو چا ته وایې؟ دواړه پښې یې په یوه موزه کړې، ویلې چې د دوه کالو سود به یې هم راکوې.
نو آخر دې سود ورکه؟
نه نه، مولوي صاحب دې خدای ژوندی لري، نصیحت یې ورته وکړه، خدای پردې وکړې، له حرامو تیر شو.
ښه، شکر خدای دې مولوي صاحب په برکت ولري. ارمان چې وخت په وخت خلک ترې پوښتنې وکړي، ځکه چې په دین کې د بني ادم د خیر لارې چارې ښې معلومې وي.
سلام سلام گل پری گلے پسل سلام پتی تن پس دے مرما او زدے روغ لے وانا اکڑما زدے روغ لے وانا اکڑما السلام علیکم او یو بل سلام دیوی اغ بل گلتا
وعلیکم سلام خدای دادا تا تلک چی یو کس دوه کری دل تو خدای هم سوک نشتا
با خدا سدا او چیز ما گل پری آسزان نگارا چوی که خدای کول او پا دی وقتو که با یو ملمام راشی
چه دا سدا بیا خود دیغی ملمال خوام در تلیکم سلام وی لکه چه دی بند سرو علی دی پا دی سر دی تک سر زلیگی که نبخاری تا چی تو چی
دایم که نستل زړه دې بدمشه د خپلې کور ودانې تر څنګ چې ناست یم دا زړه مې داسې باغ باغ شي ټول غمونه رانه هېر شي
ته خو همیشه باغ باغ یې له تا نه غمونه څه غواړي کور ته چې رانه نوتې په بدلو په سندرو وې
ته ښه وایې زړه دې بدمشه زه نن ډېر خوشحاله یم
خو ما ته هم ووایه که نه چې څه شي ته خوشحالي
خبره داسې ده چې یو مصلحت درسره کوم خو خدای دې وکړي چې تا هم پرې خوشحاله شي او زه دې بدمشه مرسته راسره وکړي
او خدای دادا ژولې وژغنې مه ژویه سپینه مامدینه یې ووایه زما دې ورته اندېښنه کړه
ته نو اندېښنې مه کوه زړه دې بدمشه دا موسی ګل چې دی دا مې ډېر ښه انډیوال او د ښې بد یار مې دی
ښه نو مقصد دې څه دی بیا خو به په ونه کې نه وي بند چې ته یې له ونې راکته کې
نه نه د ونې خبره نه ده زړه مې دی چې سره خپلوان شو او یوه ښه کورودانه یې په نصیب شي
ښه ښه دا ووایه چې څوک یې په ګل ویشتلې ده مقصد مې څوک یې خوښه کړې ده که نه
د غریب خو له شرمه په زړه برغوله ایښی دی زړه دې بدمشه ما ورته خوښه کړې ده خو وېرېږم هسې نه چې ته په غوسه شې
دا څه وایې زه به ولې غوسه کېږم ته خو ووایه چې څوک یادوې
هغه ستا خور زرپري
څه زما خور زرپري
او ولې ته اوس دا ووایه چې ته څه پکې وایې
زه به نو څه ووایم دا نو د زرپري خوښه ده چې هغه پکې څه وایي
خو که ستا دې خبرې ته خوښه وي نو زړه دې بدمشه همدا نن له خپلې کورنۍ او زرپري سره خبرې وکړه
خدای دادا دا د ښیښې او دوستۍ خبره ده وایي په یوه ګل نه پسرلی کېږي باید دی چې له دواړو خواوو سره خبرې وشي هم زما له خور زموږ له کورنۍ او هم د موسی ګل او د موسی ګل له مور سره
ګرانو اوریدونکو ستاسو په فکر که په ګډ ژوند کې د نجلۍ او هلک خوښي او رضا ته پام نه وي شوی ضرر او تاوان به یې کورنیو او ټولنې ته څه وي دا هم ووایئ چې د یو کلي زرغږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 او سفریوش پتو شمیره را ولیگی او خپل جایزه واخلی. داډا اوسئ ستاسو غږ سبتیږي او تر مونږ را رسیږي.
خواهد بود یا کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کتای که آمده ام کل تنظیموی زور است جبیش
به حضوره در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
و باید یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له آزادی رادیو.